یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا سور شپږ وشتمه د می میاشتې 15مه. اورئ چې زلمی خلیل زاد یو ور بیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله وال ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. امریکا د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. بشپړه خبرونه. امریکا د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بلل یو خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانسي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په دې اړه پر خپله ټویټر پاڼه داسې ولیکل. د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یوه زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناکه بریدونه وکړل. داعش پر ولسي خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یوه تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریه په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لوېدو او د سولې د ځنډولو او یا ورته د خنډونو جوړولو پر ځای افغانان باید سره راغونډ سي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخ خې فرصت څخه ګټه واخلي. شاغلی خلیلزاد دا څرګندونی ورسته له هغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو ورسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پیل اعلان وکړ او ویل چې طالبان په یو نه بل ډول له وروستیو بریدونو سره تړلي دي. وسلوالو طالبانو په کابل کې پر یوه روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو پر وړاندې په غبرګون کې خپور کړی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د راوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پیل امر وکړ، وویل چې دا اقدام به د بین الافغاني خبرو په لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په دې هیواد کې وروستۍ تروریستي حملې د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ سوي او غندل سوي. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی دی. بیان یادونه کوي هر هیواد چې له دې ډول بېرحمانه حملو سره مخامخ سي او په هغو کې میندې او ماشومان ووژل سي همدا یو دریځ به غوره کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو کسانو شمیر چې د کرونا ویروس د خپرې سوي وبا له کبله یې دندې له لاسه ورکړې شاوخوا 6.5 میلیونو ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغو کسانو شمیر مخ پر کمېدو دی چې د بیکارۍ له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کرونا او بعد خبرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ پر زیاتېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکارۍ د زیاتېدو او د تولیداتو له کمی سره مخامخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندیزونو پر بنسټ په امریکا کې د بیکارۍ کچه په سلو کې له 15 پورته سوي او ممکن په سلو کې تر 40 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له 6 کارګر د کار له مارکیټه وتلی دی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکارۍ تر ټولو لوړ اندازه ګڼل کیږي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت ژغ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفولو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې یوه سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2018 کال په یوه جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه یې رد سوه تیره اونۍ پیل سوه. د بشري حقونو د فعالانو خبرې اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبې وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډیر خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2018 کال په می میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بي بي سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته ورجست. زلمی خلیلزاد یو ور بیا له افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یو موچی سي ځینی فعالان وایي
و سیاست های دوگانگی که امروز در مقابل ملت افغانستان استفاده میکنند دست بکشند تا ما مردم افغانستان بتانیم به سلی دائمی دست پیدا بکنیم.
په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر زیات شوی.
45 از موږ وطنوال روغ شوي او 18 نور متاسفانه خپل ژوند د کرونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
په اورزګان کې د بایول وړېدو خلک اغیزمن کړي.
بیکاری ده شم در قیمت ول دي بیچاره خلک ستا په ډوډۍ وسنه رسې په سپینه په وچه ډوډۍ وسنه.
په بهرانی موضوعاتو کې د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ته په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو صلاحیت ورکوي. د خبرونې په دویم نیمایي کې د اونۍ ګردۍ میز خبریږي چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه پکې خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلوالي پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې د کابل او ننګرهار وروستي بریدونه د داعش وسلوالي ډلې کار بللی دی. نوموړي همدارز لیکلي چې داعش وسلوالي ډلې ته باید اجازه ورنکړل سي چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت له منځه یوسي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤل بللې او خبرداري ورکړي چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د متحدو ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې داعش یا خراسان دیونی په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسم وحشتناک بریدونه وکړل. داعش پر وسلوالو خلکو د غراز شریرو بریدونو ته پر لپسې لیوال یا خودلی ده او افغانان او نړۍ ته غوښته او افغانان او نړۍ ته داعش یو غوښته. زلمی خلیلزاد همدارز لیکلی دی داعش خراسان څنګه همدارز د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداري ورکړې چې د داعش دام ته تلويدو او د سولې د خند یا ورته د خندونو ته جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماته ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. د خلیلزاد دغه وروستۍ ټویټونو وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر ولیکل چې همدا اوس د سولې د سویلي آسیا د سویلي آسیا د داعش مشر او خراسان ډلې مشر د افغان حکومت په قید کې دي. طالبان او دوی نشي کولی چې د وروستیو بریدونو چې ښځې او ماشومان پکې قتل عام کړ د مسؤلیت څخه خپلې اوږې خالي کړي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیز یا تهاجمي بریدونو د پیل اعلان وکړ او ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له ورسته یو بریدونو سره تړلې دي. وسلوالو طالبانو بیا یو ځل بیا په خپل یو تازه اعلان کې د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې په مراسمو خونړې یو بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. خو د افغان حکومت ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې په کابل کې نن یو شمېر مدني فعالانو په هیواد کې وروستیو بریدونو په پار راغونډ شوي وو او دغه بریدونه یې وغندل او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. مدني فعال رحمان الله رحمان داسې وایي:
خواست ما مشخصا از حکومت میکانیزمی تری
زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په یو منظمه طرحه کار وشي او د هغې له مخې دې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي
مقابل ملت افغانستان استفاده میکنن دوست بکشن تمام.
افغان چارواکي وایي د طالبان لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د ډول خونړیزو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې مخکې له طالبانو غوښتي وو چې د افغان حکومت ځواکونو پر وړاندې موقت اور بند ومني.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي ور بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلولې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس په تیرو څلورو ساعتونو کې 10 کسان مړه شوي دي. خو تر هغه مخکې اوري چې د یو وژل شوي افغان سرتیري میرمن چې په روغتون کې بستر ده له رواني تکلیف د غرض د ملا اپشو له درد څخه کړیږي. دغه ښځه د خاوند له وژل کېدو وروسته د سرپرست نه درلودو له کبله ځان له دویم منزل څخه خطا کړی دی. فرید الله سعادت روغتون ته ورغلی او دغه راپور جوړ کړی.
د ناهیلۍ دا ژړه د وژل شوي افغان سرتیری د میرمنې ده. خوند یې د هیواد ساتنې ته سینه سپر کړه او وژل شو، خو میرمنې بیا د وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د فلج له امله بسترې ده. وایي درې کاله وړاندې خوند په غزنی ولایت کې د ماین چاودنې له امله ووژل شو، خو له هغې وروسته یې خسرګنۍ د دې یو کلن لور ترېستنه او دا یې له کوره وشړله. یاسمین وایي له یادې پیښې وروسته یې ځان د کور له دویم پوړ لاندې خطا کړ چې لامل یې رنځلا پسې ډېر او بستر تاړه شوه.
هیڅوک نه لرم، له خدای پرته هیچ چا ته تمه نه کوم. دلته بستر یم، آن د اوبو څکلو وس هم په ځان کې نه وینم. نیمه شپه مې چې اوبو ته زړه کېږي مری مې وچېږي، خو نشم کولی اوبه راواخلم. لور مې وکلنه وه چې رڼه بېله یې کړه، اوس ښایي ما ونه پېژني.
یاسمین د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ اوسېدونکي ده. وای دا لا وړه وه چې پلار یې ومړ، مور یې له بل چا سره واده وکړ او د دې ورونو پالنه یې ترور پر غاړې واخیسته.
هیڅوک نه راته راځي، د خلکو زړه راباندې وسوځېد او خواړه یې راته راوړل. که خاوند او ورور مې ژوندي وای داسې به نه وم. کله چې نور خلک ګورم افسوس کوم. که زه فلج نه وای خپله به مې د ځان درملنه کړې وای. خدای دې ما واخلي.
د یاسمین ډاکټر حارث عارف وایي چې د هغې درملنه شونې ده، خو په دې شرط چې لګښتي ورکړل شي.
بعد از گرفتن امارای د پیش ازی یک
اوده سپیدی څنګه نه د دې ناروغ درملنه بشپړه شوي او بل روغتون کې د بستر کولو لپاره اړتیا لري. خو د بستر لپاره د پایواز شتون حتمی دی. بهر ته د لیګلو اړتیا نه لیدل کیږي. له ډاکټرانو سره چې پی ایچ ڈی لري مشورې وکړي. د نن ورځې تر پایه د ملا عملیات پاړه پریکړه کیږي.
یاسمین وایي یوازینی هیله یې روغتیا ده چې یو ورځ وکول شي په خپل پښو ودرېږي او یو ځل هغه درې کلن لور وویني چې خسرګنې ترستنه کړې ده. فرید الله سعادت، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له کبله په هیواد کې 10 کسان مړه شوي. د دې وزارت مرستیال رسنیو ته ویلي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 414 تازه مثبت پیښې هم ثبت شوي دي. خطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس ولس کس مړ کړی دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا اته سوه اووه ویشت مثبتې پېښې ثبت شوي دي. د تیرو څلورویشتو ساعتونو ډېرې پېښې په کابل کې دي چې یو سل دوه شپېته کسه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې وایرس په کابل کې اخته شوي، یو سل دوه دېرش کسه په هرات کې دي. بلخ، سمنګان، کندهار، پکتیا، جوزجان هغه ولایتونه دي چې په مرتبه د ترتیب په شکل باندې راغلي دي چې په دې کې هم ډېر پېښې ثبت شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرور رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې وایي چې د پېښو ټولیز شمیر په ټول افغانستان کې شپږ زره درې پنځوس ته ورسېد. هغه وایي
په تیرو څلورویشت ساعتو کې په افغانستان کې یوولس سوه او دوه ویشت سمپلونه ټسټ شوي چې د دې د منځه څلور سوه څوارلس مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ څلور پنځوس تنه زموږ وطنوال روغ شوي او اوولس تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی دی.
د ښاغلي مجروب خبره د دې نوي ثبت شوي ارقامو سره په ټول هیواد کې د مړه شویو شمیر یو سل درې پنځوس ته رسیږي او د بیرته روغ شویو کسانو شمیر اووه سوه لسو کسانو ته رسیږي. بله صالح صاحب،
ډېره مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې اوولس کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کورونا وایرس له کبله د لګول سو محدودیتونو او د غرض قرنټین له کبله په روزګان کې ځینې کسان اغیزمن سوي دوی چې بایل وړ سوي او زیات کسان د خوراکي موادو درانیولو وس نه لري. دوی له وای چې لوی خوګن کسان بیکار دي، لبلې خو د خوراکي موادو بایل وړ سوي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
نامنی د کورونا وایروس د لاخ پرې دو خطر مبارک روژه او د لمړنۍ خوراکي موادو د بیو بیسار لوړې ده. هغه څه دي چې د ورزګان ولایت اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي دي.
زانم کول روزانه باندې سو الحمدلله هغه یو مر پاتې دی ورته
جوړ. دغه ولایت اوسیدونکو وای لوي خو بیکار او لبلې خو د توکو لوړو نرخونو په نهاره وي د کېدو تاړ کړي دي. د ورزګان ولایت اوسیدونکو عبد الظاهر او جان محمد ازادي راډیو ته داسي وای
غوړې په خوا ډبا په 1250 وسو ډبا په 2300 په خوا یو مان برا په 200 په 300 شپته په 300 یو مان برا په 4500 په 500
به کاری دا شم تر قیمت ول دي د شاره خلک ستا په ډوډۍ وسنه رس په سپینه په وچه ډوډۍ وسنه سي دا د دې لپاره کارو چې لا خلاص سي دا لیکه خلاص خلک پر وچه ډوډۍ کترات نه دي.
د ترینکوټ شار اوسیدونکو د غراز هټیوال ګرام ګړي چې ګونجی احتکار کوي او د توکو بې لوړی کړی دي. خو د ترینکوټ هټیوال بیا د توکو د بې لوړوالي مني، خو د احتکار مسله بیا ردوي. نصیب الله په ترینکوټ شار کې یو له هغه ټیوالو څخه دی چې له کندهار توکي راوړي او وروسته یې پر نورو هټیوالو پلوري. وای د توکو بې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوي دي.
دا غونی برایکی اته سو لوړې سوي په شار کې اته سو غوړي په پرونه باز په 900 نن په 2300 په شار کې دي. زی په 2300 کوم په خو یو ورځ د بل از موټر خالي کړي با موټر
اوس پاوټا کې
پاوټا کې لا ولا برابر
د ورزګان اوسیدونکو بیا د ترینکوټ د شاروالي پر مسولینو نیوکه کوي چې د بي کنټرول نسی کولای. هڅه موکړه چې په دې اړه د ورزګان د شاروالي له مسولینو او د غراز د ولایتي ادارې نظر هم لزان سره ولرو، خو هغه په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه.
د جوزجان د لوی لارې موټر چلوونکو او د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره د دوی ژوند هم اغیزمن شوی دی. مجیب حبیب زی راپور لري.
په دې وروستیو کې د مزار جوزجان پر لوی لار د طالبانو د حضور پراخوالی او د هغوی د وسلوالو حملو زیاتېدو د دغه مسیر موټر چلوونکي او مسافران له ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه لار مسافر وړونکي موټر چلوونکي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې د بلخ د چهاربولک او د جوزجان د فیض آباد ولسوالیو په مربوطاتو کې د طالبانو فعالیت زیات شوی. دوی ادعا کوي چې طالبان د دغې لوی لارې د سړک ډیری برخې د ماین په چاودنو ویجاړې کړي دي او دلارو په اوږدو کې د خلکو د پلټنې څو محلونه هم جوړ کړي دي. محمد جمشید په همدې لاره مسافر بیایي او راولي. دغه په خبره چې طالبان په دې لاره د دولت کارکوونکو د مؤسساتو غړو او بانفوزه کسانو د تګ راتک ته اجازه نه ورکوي او کدا کسان وپیژندل شي یا یې زندان ته چوي او یا یې هم وشني. طالبانو د سړک څو برخې په ماین الوزولې دي او همدارنګه هغه کسان چې مسافر بیا راولي دغوی موټر دروي او مسافرین کته کوي. دوی هڅه کوي چې دولتي کسان وپیژني او یا هم سوداګر چې یا یې ونیسي او یا یې هم ووشني. د مزار جوزجان د لارې مسافرین چې له دغه مسیر څخه جوزجان، فاریاب او سرپل ته سفر کوي له حکومت څخه غواړي چې د لوی لارې د امن کولو لپاره د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. عثمان عطایي یو له همدې مسافرانو دی.
بیا در از دولت تقاضا میکنیم که دمیرا یگان عملیات بکنه.
له دولت څخه غواړو چې په دغه لاره باندې یو پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه دا چې په دغه لاره ډیری طالبان راوځي او مسافرین ښکته کوي، ډیری کسان وژل شوي هم دي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قوماندانۍ وایي چې د مزار جوزجان د لوی لارې د امن کولو لپاره به ډیر ژر پوځي عملیات ترسره کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د مزار جوزجان لوی لار د بلخ د نامنو ولسوالیو لکه بلخ، چهاربولک او نهر شاهي لمنځه تیره شوې چې ډیری برخې د طالبانو په واک کې دي. ښاغلی عادل زیاته کړه چې دوی د طالبانو د ځپلو او همداراز د نام نسیمو د بیرته نیولو په خاطر له ملي اردو سره ګډ پوځي عملیات ترسره کړي چې لمن به یې ډیر ژر د مزار جوزجان د لوی لارې مسیر ته هم ور وغځول شي. که طالبان خپلو شوم اعمال او حملاتو ته هدامه ورکړي، موږ به په وړاندې سخت دریز غوره کړو او موږ په پلان کې دي چې د خپلو عملیاتو لمن د مزار جوزجان لوی لارې ته هم وغځوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا یو شمېر سوداګرو هم شکایت درلود چې د مزار جوزجان پر لوی لار له ترکمنستان څخه د هغوی د وارداتي توکو څخه طالبان مالیه اخلي او هم یې په کاراتو د هغوی د نفتي توکو څو ټانکرې سوځولي دي. موجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
د کنر د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال شایي په دې ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله 25% کې کم وي. تفصیل روحلان وري.
د کونړ ولایت یو شمیر بزګران وای په دې ولایت کې پر لپسې بارانونو د غنمو په کښت کې د سرخی په نوم مرض پیدا کړی دی. دوی وای په دې مرض کې د غنمو شنه بوټي سور رنگ خپلوي، پاڼې بې وخته وچیږي او وږي پوچیږي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دوه تنه بزګران خیر الرحمن او محمد ګلاب
دا د ګل په وخت کې د بارانونو په ډیرو نو اوس تقریبا درې میاشتې غنم یې زمون خراب کړی. تور کې لګیدلې ده او وګیا بسم ولاړې او کله تر شیل کې راځي نو غنم کم کی. غنم دې پروس کال په نسبت باندې نمایي کم دي. د قانون صحیح چا کومک سم نه دی کړی. وختونه هم دا چې د مدار سره کومک کوشي او دغه وخت وخت باندې دا شان کې جوار را روان جوار کې زمونږ تور کې لګیږي او غنم کې هم دغه پروس کال مو پروس کال کم او فکر ډیر دی.
او هغه ګل په وخت کې دی باندې چې باران وشي کنه هغه سره خانه پوچی کې کوم دانه چې د ګل نمخ کې یا وروسته پیدا شي کنه نو هغه د شي چې هغه دانه کمزوري شي نری. پروس کال زموږ خاص حاصلات بارانونه وو او داسې بارانونه سکل بارانون ډیر زیات دي او حاصلات زموږ د پروس کال پر سکل کم.
د مانوګي ولسوالۍ د سندرې د کلي اوسیدونکو غلام علي وای بارانونو ته خوخو چې ورسره به کښتونه ښه حاصل ورکړي، خو هغه هیله یې زیاتو بارانونو په ناهیلۍ بدله کړه. غنم یې وچ شول نو اوس حکومت ته پکار دی چې د دهقانانو لاسنیوی وکړي.
پکار ده چې دولت په دغه وختونو کې چې دا مرضونه راځي د دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او بل د دوایي او د سپرې کومک سره وکړي چې د مرض مخنیوی وشي. که چېرته په وخت باندې دولت اقدام کړي وای کېدای شي د مرض مخه نیول شوې وي، خو دولت تر اوسه پورې په دې برخه کې هېڅ قسم همکاري نه ده کړې.
بزګران وایي ځمکې لږې دي او چې په کښتونو کې دغه ډول ناروغي هم پیدا شي نو ستونزې لا زیاتې شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې د بارانونو زیاتوالی په غنمو او نورو کښتونو کې د سرخی په نوم ناروغي پیدا کړې چې په تولید هم بده اغیزه کړې ده. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرلپسې بارانونه وشول، رطوبت ډېر جیګ لاړ، نو زموږ زیاترو غنمو سرخی مرض وکړو چې سرخی داسې مرض دی چې مستقیما په رطوبت پورې اړه لري. په رطوبت کې دغه فنګس ډېر ښه رشد کوي. په ټولو ولسوالیو کې دغه مرض لیدل شوی دی. تر 50% پورې زموږ ساحه نسبتا په دغه مرض باندې اخته شوې ده. هغه څومره چې زموږ د روغ فصل نه زموږ اټکلو نو تر 10,000 ټنو پورې حاصلات به زموږ کم شي.
د ښاغلي نجیب الله په خبره چې دوی هر کال د 80,000 ټنو په شاوخوا کې غنم تولیدوي، خو سږ کال به د یادې ناروغۍ له امله تولید 50,000 ټنو ته راټیټ شي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکي کال کې د غنمو داسې نوي اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته ورکړي چې هم د کونړ اوبو، خاورې او هوا سره توافق وکړي او هم د زیات لمدبل یا رطوبت سره مقاومت وکړي شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا مشران جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. احمد تکلو نور تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅول شوی چې د ویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هیواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. ښاغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه 1,000,000 اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا 1,000,000 تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هیواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هیواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د مې په 14 وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
کورونا وایرس په ځینو ځایونو کې پر ژویو هم تاثیر کړی دی. احمد شیبر مو په دې راپور کې د اوکراین د سلګونو ژویو له حاله خبروي.
د اوکراین له پلازمینې کیف څخه 40 کیلومتره لري د دیمیدیف په کلي کې ژوبڼ له برغانو او حیواناتو ډک دی، خو له انسانانو تقریبا تش شوی دی. د شوبن ته د مارچ له میاشتې راپریخوا د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي د بندیزونو له امله څوک نه ورسي او ورتګ هم منع شوی دی. چې خلک نه ورسی د ژوبڼ عواید نشته، چې عواید نشته د ژویو په خوراک کې تغییر راغلی دی. د رویټرز اژانس په استناد پخوا به یې په دې ژوبڼ کې پړانګانو او زمریانو ته د خنزیر یا غوی غوښه ورکوله، اوس د چرګ غوښه ورکوي. په دې ژوبڼ کې 400 حیوانات ژوند کوي. د نورو په خوراک کې هم بدلون راغلی دی. مثلا بیزوګانو ته به یې پخوا ام او اناناس ورکول، اوس مڼې ورتشتي. د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې په دې ژوبڼ کې 70 کسانو کار کاوه، اوس د کارګرانو شمیر 20 ته راټیټ شوی او معاشونه یې هم ډیر کم شوي.